پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د ایران حکومت ومنله چې په دغه هیواد کې د اوکراینی الوتکه د دغه هیواد پوځ په یوه توغندي وشتل سوې ده. په دغه الوتکه کې د قربانیانو په ډله کې لس افغانان هم شامل دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ایران ومنله چې هغه الوتکه د دوی په توغندي لګیدلې چې په تهران کې څو ورځې مخکې راولویده، او د نورو کسانو سربیره په کې لس افغانان هم وژل شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي، او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ایران د حکومت په ټولو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. ایران له پرله پسې څو ورځې انکار وروسته ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه په تیروتنه د دوی په پوځي توغندي لګیدلې. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران او اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده، او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 116 سپرلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي د وژل شوو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په پیژندلو او ورسپارلو کې مرستو ته چمتو دي.
روی کرد عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی ان ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوځ په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه سهون په توغندي لګیدلې. د ایران پوځ په خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګیدلې. الوتکه په داسې مهال هوا ته پورته شوې وه چې ایران پوځ په هغه وخت کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه کول. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګیدلې وي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د صدراعظم جاستین ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګیدلې. د ایران د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې له هغه کسانو به پوښتنې وشي چې دا تیروتنه یې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پایل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي، او کله چې معلومات ور وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لاره د غیر موثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیر اونۍ د کابل هرات پر لویه لاره د ځینو پوستو له خازې او زورونې د شکایت لپاره احتساب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادۍ راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له احتساب کوونکو سره غږېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلې تحقیقات وشي او خکیل کسان بادلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وژل شول. په وژل شو کې د کوټې د پولیسو یو لوړپوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایت ټاون د غوصابات په جمعات کې د ماخام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر خبري اعلان ته ویل چې 19 کسان ټپیان دي. د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورټونو له مخې د غوصابات د سیمې جمعات د دارالعلوم شریعه په مدرسې پورې له وچی د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسوالو طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت په ټول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د علي امنیتی شورا مشر علي شمخانی، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانې وزیر نو مایک پامپیو او سټیپ منوچن پرون د نوو بندیزونو خبره په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته اعلان کړه. او د امان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله یې پر دې هیواد سلطنت وکړ، د نه هاویا کالونو په عمر ومړ. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته مړ شو. د 1900 کال د یوې سولیزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا و خبرونه.
خبرونه مولا زده ای رادیو اوریده. ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پوځ په یوه توغندې لګېدلې ده. د دغه هیواد پر دولتي تلویزیون دا اعلان داسې وسو:
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
بلخواب و وری چی در افغانستان در انتخابات شکایتون کمیسیون وی چی نن به دهق ولایتونو پاره پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې ترسره کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې کچیر د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه سو نو استئناف غوښتنه به وکړي. د دولت جوړونکي د ټیم یو ویاند رضوان مراد تاسو وایي
کچیر ته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ درې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استئناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واورو. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرم. ورزود خبرونه د سرموزو ته ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په توغندې لګېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورلمخه ویلي دي که دا ثابت سي چې د الوتکه د ایران د پاوز په توغندې وشتل سوي، لازم اقدامات به وکړي. په دې الوتکه په قربانیانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکی الوتکه سهون د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په توغندې لګېدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست:
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاه ځواکونو یو حساس مرکز ته بیخي نږدې شوې وه، د دښمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګېدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1600 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازت نه ورکوو چې هغې اوچت شي. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته، د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم په خپله د خپل ایرپورټس نه ځي نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم ده هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیزمو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندې لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله دا الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندې لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبه په ورځ وکړ او وی ویل چې غالبا د الوتکه د ایران په توغندي نسکوره شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن او نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوست په خبر پاڼه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا سهوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ سهوه نه ده او یوه تراژیدي ده، خو روحانی لیکلی دي چې د پوځ له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې د 1,600 بېګناه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو و مریدل چې ایران دا منلی چې اوکرایني الوتکه د سپای پاسران انقلاب اسلامي په توغندي لګېدلې ده او په دې کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست پر پورونه کې د دې الوتکې په قربانیانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. اوس چې ایران دا خبره ومنله نو دا قضیه به څنګه څېړل کیږي؟ احمد چیبر د مرکې په سر کې دا پوښتنه د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر څخه کړې ده. شغل رنجبر په ځواب کې وایي
له دوا ارخه دا چیلنج کیږي. یو دا چې کدا عمدي نو هغه نو ډېر په جګه کچه مجازات کیږي یا به هیواد هم اقتصادي تاوان ډېر جګ دی، دغه خلکو ته جبران د اقتصادي ډېر جګ دی خاص کده. او بل دا چې دا قسیمي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي او هغه خپل یو ملک ومني او دا ثابت شي چې دا قسیمي طبعا یقینا شواهد او اسناد دغه کم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکی طیاره قصدن وغولي. نو سهوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند د لاسه ورکړي دغه جبران د خسارې د همغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او سهوه ته هم شوې ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د فساری باید وسی او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنۍ نه او بیت تسلیت ورک
د سچ تر اوسه پوری تر دې شبي پوری دا نه د معلومه چې د الوتکه ولې وشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګېدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې د الوتکه دوی نه دی وشته او د تخنیکی ستونزې له امله د الوتکه سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان وو او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکېچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکي وو، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې که چیرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد وو چې دا الوتکه وولي، دا به څرنګه معلومیږي؟
دا نو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا عمدي وو که پرته له دې چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط څېړنه وکړي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان ته دې کار کوي. بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی د هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیشه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیشه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکي الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پکې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا لخوا شوی دی چې ډېر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو وویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې څه وي چې دا الوتکې ویشتې ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغسې کارونه هم کوي او که څرنګه؟
یقینا لیونتوب دی. په کوم حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته خپله دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کېږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا ضد د ملي ګټو دا کار کدي کړی تصحیح کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخ یې چې وشمېري پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر له دې بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو.
ازادي راډیو لوونه تروو.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپا په ټول هیواد کې صاف اواز اورېدلی سي. دوستانو اوس په لناجي صافۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي د افغانستان د هوایی حریم د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی. نوموړي وړاندې داسې وویل:
واجو مشکلات د فضای ایران کې شامل شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوري از فضای افغانستان بودیم.
خاغلی وفایزاده وویل له هر پرواز افغانستان ته لوسه و امریکای ډالرو زیات مالیه اخیستل کیږي. په هر سلر وشتو ساتونو کې ل 300 زیات پروازونه د افغانستان له هوایی حریم نتیریږي. دا سرګندونه داسې مال کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پرخیدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایی کرخو الوتنې یا بندي کړي او یا یې تګلوري بدل کړي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې هم ویلي چې امریکایي پیلوټان او هوایی شرکتونه دي ایران، عراق او د خلیج د سو نور هیوادونو پر فضا نتیریږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي وایي د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په مرسته د دې ولایت په ولسوالیو کې د خرما 50 جریبه باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد زمیر بهسودی وویل چې اوس مهال د کرنې وزارت له لوري بڼوالو ته د خرما ونو کرکیلي لارې چارې ښودل کیږي. خرما تر ډیره په ګرمو سیمو کې وده کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو بیا هم د ازادي راډیو پر ویبسایټ ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس د افغانستان یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن به د هغو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون مسؤلینو خبریالانو ته نن وویل چې د بیا شمیرنې بهیر به د دوشنبه په ورځ پیل شي. دا چې په څومره وخت کی او په کوم ولایتونو کې به د شمیرنه کیږي، د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی هم دا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورغلې ده نو دا معلومات په لدیت خو اخلو. فیروزه، خبرونه ته شرغلې په دې اړه کې تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلې د همدغه روانې دوشنبه چې سبا نه بل سبا ده، هغه د افغانستان د انتخاباتو او البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره کومه موده مشخصه شوې وه، هغه پای ته رسیږي. یعنی د دوشنبه ورځ هغه ورځ ده چې د کمیسیون به په ټول افغانستان کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو لپاره د رسیدنې موده پای ته رسیږي. دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی چې لږ د مخه یې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان ته وویل چې له دوشنبه وروسته بیا دوی 13 نور هم وخت لري. البته د قانون پر اساس چې بیا په دې موده کې به دوی د شکایتونو هغه وخت شکایتونو موده پای ته رسیږي چې دوی ورته رسیدنه کړي. له دې 13 نورو کې به دوی هغه نور موارد لکه د استیناف خواهی موضوع چې د چا پر وړاندې شکایت شوی ده هغوی به استیناف خواهی کیږي یا استیناف طلبي به کیږي، او لدې سره به نور کومې چارې چې دوی پورې اړوندي هغه بس سره سره وي.
بله ډیر مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو لکه څنګه چې موږ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوشنبه وروسته د نور هم اتلس ورځې وخت لري چې بیا موږ ټکنیزو شکایتونو ته دغو نتایجو ته بیرته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچیرې د دوی شکایتونو په سمه توګه ونارځول سی یاره سیدنه ورته ونسوه استینه فوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو ډلو د معلوماتو پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ویلي چې د اتلس ولایتونو په کابو 1650 محلونو کې به رای شمیرنه لاسره وسي. څرنګه بنسټونه هم د دغې بیا شمیرنې په اړه خپلې خبرې لري. په دې اړه نور تفصیل وزما همکار اجمل تورمان راکړي چې د دواړو ټیمونو له استازو سره یا د غړو سره یې خبرې کړې دي او اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمان خبرونه ته شرح راغلی.
مننه فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بلې ما دغه انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوي چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمیرنې بهیر له سره وشي. د دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د اتلس ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. خو د دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه داده چې په هغو 20 ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمیرنه شوې وه هم پریکړه وکړي. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایتو محترم کمیسیون ته په راته درخت شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتونو کې تفصیل حکومت فیصله شوې ده. په هغه کې فیصله شوې ده چې په 13 محلات ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه لسره تفتیش او شي. موږ سره د دې چې دا یو بریک راځي چې د شفافیت سره مرسته کوي. اما موږ ته مدار چې د سنت د هغو شرکتونو په اړه رسیدګي وکړي چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ په حضور نه درلودو او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړی دي. په سره د باید موږ او د نورو ټیمونو او سارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او شي او بیا شمیرنه وشي.
خغلی خوزون وای دوی به د زینو شکایتونو په اړه چې ورته سم رسیدنه نه درشوي استناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې اغلی ظاهر د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وای دوی د ټاکنیز شکایتونو لکار زخه راځي دي. خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وای دوی به وګوري کچېره د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه شو استناف غوښتنه به وکړي. خغلی مراد وویل
بله هو موږ سره مخامخ بدی من تر اوسه د انتخاباتي شکایت اوریدل د کمیسیون لپاره سره کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض پی لرو. موږ دوی د خپل کار کوي شپاره سو محلونه ای 2000 محلونه ای دوی پکې بیا شمیرنه کوي دوی پکې تحقیق کوي د دوی کار ده. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو. اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي سهل شوي او یا زمون له نظر غیر قانوني اقدام کیږي زمون درې د کمالو لپاره نو پاغي برخه کې د قانون لمخې منګه د استیناف غوښتنه بیا کو. اما تر اوسه پورې موږ یو چې د شکایتونو د کمیسیون لپاره راضی یو.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو له کمیسیون سره د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ل 14 زیات شکایتونه ثبت شوي چې 8000 د ثبات او پالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنیو نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړني نتایج دوی ته د منلو نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو څار بنسټونو بیا ټاکنو کمیسیون خو د یو شمیر ولایتونو په زینو محلونو کې د بیا شمیرنې د بهیر پاړه شوی. په دې اړه مو د افغانستان شفاف او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتل دي.
موږ وړاندې زده چې یو خودي د خپل غوښتنی کوم لاندې سره دی دا به حل کړي. د دې ځا خبره او د معلوماتو لاساسي په خاطر په دې اړه باندې به عزت زره دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې د شکایت کمیسیون باندې په مرکزی کچه باندې اندرن سولایتی کچه باده کمیسیونان باید سو اون داری او سو باید ورسا مساعد سی دوم داغا شمیران چی تسرکی گی یعنی روخان لارکود باید موجود وی داغا کیوارکود وی در آیا بزنگ وقت استعمالی که نه استعمالی که نه استعمالی دا باید روخان سی اگر معلومات چی اگر بیا پا بیا شمیران که رامنسکی گی سر اقام طول رو ایمانان وار بی او پا بیا شمیران خواندی بی او دغه سرعت د فیصلو په کاوه کې تطبیق دغه موضوع باید ټول مطمئنه شي. نو په سره کې دغه وړاندیز او درې وړاندیز هم دا چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چیرته په کومه ځای کې دې کار څنګه سره کې نه بشپړ کیږي. اضافه دا خونه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پکتونو کې رامنځته نه کړي د فیصلو په اړه باندې.
فریباجان یو څه چې اوس د اختلاف وړ دی هغه دی چې کم ارقام چې د ټاکنیسي ټیمونه ورکوي، مثلا ښاغلی خوزون وایي چې په 300 ولایتونو کې تقریبا 450 محلونه، او تازه معلومات چې فیروزه عزیزی د ټاکنیسي کمیسیون کمیشن ورکړل چې له 16 ولایتونو نه زیات او محلونو شمیر هم زیات. نو دغه هغه څه چې اختلاف دی د هغه څه ترمنځ چې د ټاکنیسي کمیسیون وایي او ټاکنیس ټیمونه وایي. نو وکتل شي چې هغه کار څه چې وروسته شریکیږي چې هغه څه دي چې په څومره ولایتونو کې څومره محلونه. بلې فریبا جانې،
ډېره ستاسو مننه کوم اجمل تورمن.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د روزګان وسلوالو طالبانو شرغلاس ورته ویلې دی. دغه غړي چې تیر ورځ نه وخته ترینکور ته ورسېدل وایي د روزګان او کندهار پر لوی لاره د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران مخې ته ورغلي او هرکلی وکړ. دوی په ترینکور ښار کې د سلګونو خلکو د هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د ولسی حرکت دغو غړو او سلګونو د روزګان خلکو پر شکل خو د اوربند او سولې ژغ وکړ او د ترینکور ښار په واټونو کې لاریون وکړ. په دې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې و.
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو دي چې د موټریز کاروان له لارې د ترینکوټ ښار تر واټونو راورسېده. د دغه سولې غوښتونکو مخې ته د اورزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلي وه او هرکلی یې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي د موټریز کاروان له لارې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لاره تیره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار تر واټونو راغله، کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د اورزګان ولایت خلکو ته په پولیسي راک بدله شوې، ځکه له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دغه کسانو چابیرنګ بیرغونه په لاسونو کې وو او د سولې کلمې هم پرې لیکل شوې وې، او د اورزګان ولایت سلګونه ځوانانو یې هم ملتیا کول. لومړی لاریون وکړ او پر شکل خواوې د سولې ژغ وکړي. دغه سولې غوښتونکو تر لاریون وروسته د ترینکوټ ښار منار څلور لارې کې یو غونډه هم وکړه. د سولې په پار د ولسی حرکت دا غړي زیاتوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز مشران هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلي وه او د دې تود هرکلی وکړ.
کله چې موږ ځان ته داخلېدلو هلته یوه ټوله طالبان مشران غږه زموږ په انتظار څه شراغلاس لپاره.
د سولې د ولسی حرکت د غړو په دې کاروان کې د اورزګان ولایت یو شمېر دیني علماو هم برخه اخیستې وه. یادو دیني علماو د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړې او د دغه سولې غوښتونکو هڅې وستایلې. د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکي شپېولا بیا مې پر داسې مهال په یاد حرکات کې ولیدې چې تر سترګو یې اوښکې بهېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو ولې نه، ځکه چې زه خو په دې تمه یو، موږ ټوله په دې تمه یو چې مثلا یو وخت به داسې لکه نن چې سره یو ځای یو، ټوله نه د یو ولایت خلک، د ډېرو ولایتو خلک دي، دای سره یو ځای یو. مثلا د سولې حرکت غړي راغلي، په دې خاطر موږ سترګو وښکې راځي چې هیله لرو چې یو وخت به داسې د سولې پر ټغر باندې سره یو ځای یو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې اور بل دی او خلک یې تل د سولې غوښتنه کوي. د سولې د ولسی حرکت غړو د اورزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم ژغ وکړ چې نور دې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. دا فداسیال کې د چې له دې څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوی کوي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي تر دې مخکې په فرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریونونه کړي وه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه
ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ خلاصتي رادیو اوري دوستانو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. تاسو کولی سئ د افغانستان او سیمې او نړۍ تازه خبرونه او جزئیات د ازادي رادیو پر څپه واوري. په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت د غرمې 12:30 یو ځل بیا له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنل چې اوکراینی مسافروړونکي الوتکه صحون په پوځي توغندې لګېدلې. دا اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 106 اسپرلۍ ووژل شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل وسنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بیان د عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت وختي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لاره د غیر موثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټر چلوونکو او سوداګرو لخوا تېره اونۍ د کابل هرات پر لویه لاره د ځینو پوستو د اخاذۍ او ځورونې د شکایت لپاره احتساب شوی و. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په یو جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت پاتول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر دې هیواد سلطنت وکړ د 9 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاشا د مړینې خبر ورکړ.
لایش ملانه مننه دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د ژمنې سره سم د اونیس پروگرام واورو چې د زهرو کاروان پروگرام دی. دا پروگرام سم همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منای. زه اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ساسي پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو تر اغرزو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګونه کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرامه چارج ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشئی مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د 1390 شمسي کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 1000 کیلوګرامه نشئی مواد سوځولي دي.
په 1498 شمسی کال کې په مجموع کې 48 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8,419 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول سوي، چې له دې موادو څخه 1,314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بانګې او 11 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یوه کور کې پټ کړای شوي ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوی دی.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د موادو مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورئ چې د سړی حواله عمل د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
د شپې له خوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي هغه شوده ورکوي، د دې ډېر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو متاده وای چې اوس یې میړه د نشي پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغزم خراب شوی دی لګ مجبور یم هغه جنگ کو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو، لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر می خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو ور بیا هر کله درنو دوستانو د همدغ خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشه یي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي، خو د دوی ټوله مبارزه د نشه یي موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وایي د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي، خو د ده په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو کښت ته زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې غړي یوازې د نشه یي موادو له قاچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وایي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سږ کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه یې هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشه یي موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر از مثلث خبیثه همزمان
کموک پر یو وخت د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونه کړو، نشه یي مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه د یو بل پوره کوونکي دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشه یي موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم سوی و، خو سږ کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فراه، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاشاکو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کېږي په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې چې کرل کېږي و هغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نه نیول کیږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سوی ول، خو سخت کال بیا په ډیری ولایتونو کې بانګي کرل سوی او ډیر چرسیه تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد یاسترنکو چې له نشئی موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوروه. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د سړی هوا لامل د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکو. بے سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشئی موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړ کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کابل ښار په مینځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسېدلو ځای و، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سین کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نور سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. دی که څه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دود یې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي، ستړه هوا یې وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شیانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شیان ونه سوځوي، نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد دی چې تر پلو سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پلو سوخته څخه راوځم، نو د یوه یا دوو معتادینو مړي وینم چې سړې هوا وژلې وي. حمیدالله وایي چې ټول بې سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې لخوا تر پلو سوخته لاندې شپې تېروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مړي. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشئی موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشتوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالي لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دوی کې د تسمماتو او د لوړ ګوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هره اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیایي مرکزونو ته وړي.
طول زمستان ما برنامه های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخت کال د یوه پناه ځای او یوه داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړې چې 1500 معتادین پکې ځایېږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیش بینی بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بی سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بی سرپناه معتادینو مړینه راکم شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 2.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومانو ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتي چې ماشومان معتاد شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان معتاد کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوزې چې کله دوی وچي کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی راموی دا وچ پوستکه د جوشي او بيد د اوبه چي د اغه خپل ماشوم ته ورکې، ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو څه مقدار پاتې وي. کله بلې خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه مند یو خويندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چي دغه اپین راخلي د خپل سيدي یا د سنيد نوکي پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي اغه شوده ورکوي، نو هغه چي کله اغه اوروي اغه سره اغه خوبول شي او دوګدي مودید لپاره چي لکه د 100 ساعتونو لپاره اغه ويد کیږي او مور ال تخپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د دې ډیر زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر دا دی چې د سره د فوق ولده د ماشوم هغه استعداد راکمیږي. دوم عوارض جنبی په دې کې دا دی چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او د سره دغه تحمل ماده چې کومه ده هغه ډیر کمیږي. او بل خبره دا ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي دا همیشه ویده وي او چې د اوږدو مودې لپاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي دا په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قد اوږدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاسه ورکوي، او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د اوږدو مودې لپاره دوام وکړي نو دا د ټیګو په شکل باندې په کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدی قبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعاً استفاده ونکو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي، دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپرو هپټاډین دي، فینو باربیټل دي، کاربامازپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینرګان دي. خو زیاتره دغه درې نوع دواګانې د ډاکټرانو تر طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپرو هپټاډین دي، فینو باربیټل دي او فینرګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض جانبی لري. دغه دواګانې چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ویدی وي، نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوده ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنی چې مور نه پويږي، ورو سره د ماشوم ژوند د خاتمه طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیفه کوي. دوهم دا چې فینو باربیټل دی، د فینو باربیټل دا په خپل منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچې چیرې د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه همدغه رنګه فینرګان نو دغه دواګانې فوق العاده او بیا بالخصوص مرکزي عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکتران هم ځینې دواګانې چې تاسو یې نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي، خو بیا وروسته یې ځینې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا یې خپلو ماشومانو ته ورکوي. دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیفه شي نو بیا هغه کورنۍ په خپل سر باندې په خپل سري دواګانې دواخانو څخه اخلي، ځکه د هغې توان او وس دې ته نه وي چې هغه ډاکټر ته ولاړه شي او هلته فیس ورکړي او د هغې مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوهېږي چې دغه دوا ما تا ته د آرامش دپاره درکړي، دا د څلور یا پنځو ورځو نه زیاته مه مصرفوئ. که چیرې د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅکله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغې ته نقص رسوي. که چیرې د اوږدې مودې دپاره ورکړل شي دا احتیاط منځته راوړي او بیا د هغې څخه وروسته دا دفتنې بند کړي نو په مرکزي عصبي سیستم باندې منفي اغېزه کوي، هغه ته بېخوبي منځته راځي او چې کله بېخوبي منځته راغله د دې څخه افسردګي منځته راځي، ډپریشن منځته راځي. باید چې دی موږ خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانخلو.
میندې څنګه پوه شي چې ماشوم یې معتاد شوی دی؟
که چیرې د دې ماشوم خوب نامنظمه شو، ډېر په قار وي، ماشوم زشت وي، ماشوم جاړي، ماشوم نارامه وي، نو دا په دې معنا ده چې ماشوم معتاد شوی دی، او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د څلور کلنۍ پنځه کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د دوو نه تر پنځو کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د دوو څخه ښکته ماشومان دي. د دوو نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د دوو څخه پورته دوی کې به معلومات کیږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې خپل سر پټه د مور څخه خوري، او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب نه راځي او ماته غدا وراکه، نو دا د احتیاط مسله شو. اما په وړو ماشومانو کې چې ناغوي جړه کوي نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وږی دی، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګیډه خوږیږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوږونه خوږیږي، هغه په دې تروزي در حاله چې هلته خبره د دوا وي چې هغې ته خوب نه ورځي او د هغې له کبله جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا دا آرام شي، نو بیا د احتیاط مسله راځي.
د کورنۍ او دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي په تمو د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطرې ورده د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له دوو کالو راهیسې نشي کوي. دا وایي چې نشي یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې، او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومانو سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولې معتاده شوه او ولې نشه نشي پرېښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری وم نه خبر وم چې زما میړه تاریا کی وس ما ول چې زما د لګه خېټه می در کی ویلا راشه دوه لګه می اوس که خکېږي ما ز ته دروغ وای چې دین اخ نه خکې کوم ډاکټر ته بوزه ما دوه لګه می اوس که بیخ ټیش شمه رو 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 با مخته شمه یو کال می پوډری وم زما میړه د هم پوډر اس کی هم شیشه اس کی ما ته ویل چې راشه تم د ما سره کینه چې شیشه اوسکا شیشه مې اوسکله ما ویل چې قام د شیشه خده وزه مخته شما دوه میاش مې شیشه مې اوسکله دي چې وز مغز مې خراب شوی دی لګه دا سی وخت راځي چې دا سی اصلا نه پوي کوم چې دا خده یا خراب دی مجبور ما جنگ کو ای ولی جنگ مخ کې غو خوي ولی وز څنګه شم ما ویل چې وز تا شیشه ما ته ورکړه چې شیشه اوسکا خده خده ما شیشه اسکه ته بیخي مغز مې خراب وکړه چې وز لیونه شم څنګه وکم داسې ماشومان و هم چې بیخي نه پوهېږم چې لاره باندې روان یم نه پوهېږم څنګه روان یم چېرته روان یم چېرته روان نه یم بیخي خراب شوی یم خوراک مرک هم نشته فقط داسې زړه مې کېږي چې فقط دغه شیشه مې اوس کوم خرابېده کېږي هیڅ خبره نه یم خراب کور ته ناست یم زه خو بدبخته شمه د ماشومان بېچاره دا هم بدبخته کېږي زه بس دا به څنګه وکړم باغونه مې خرڅ مې کړو یو جریب دا اسمکې مې خرڅ کړو
د خماري داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرېږدي. بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به هم تېر کېږي چې وایي اولادونه به هم تېر شم، د خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي چې وایي بیخي تېر شم، خو بس پوډر مې ښه دی شیشه دی خو دی دا نشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي، یا به د مور سره یا پلار سره، چیرته به ځي چیرته نه ځي، بیخي پرېږدي. زه خو کوشش کوم دا پرېږدم، خو ډېر سخت دی چې ستا مېړه پوډري دی سکي دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې دا ولیدې چې دا پوډر سکي دا نور څه سکي ستا زړه م کېږي چې زه دا خو سکي خو زه به هم کېنم چې زه به هم وسکم.
درنو اوریدونکو، اوس هم د زهرو د کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدورۍ چلوي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي، خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي او خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولی. دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولی اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي.
استاد څه کې سترګې نه لري؟
ولې څه خبره ده؟
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل، بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول؟ ښه، دا یوه اشاره ښه، زه خیر، دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري.
خیر ده یاره، دا یوه اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده، ته سترګې لرې که نه، دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
وبخه، پام مې نه و.
ولې پام نه کوې؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخي مې فکر بل ځای و، که نه نو دښمني خو نه درسره لرم، سترګې مې کمزوري دي.
څه شی؟ سترګې دې کمزوري دي؟
هو والا، سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی، بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
ښه، اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم، دا ټیکسي هم د بل چا دی، که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه؟ دا دی په خوله درته وایم چې ملامت یم.
خیر دی، زه تاوان نه درڅخه غواړم، خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ، هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
ښه، موټر خو به دې نوي خراب شوی؟
نه، موټر مې جوړ دی.
تا اسناد راکه.
ښه، دا دی امیر صاحب.
ستا اسناد سم دي، دا دی واخله.
راکه امیر صاحب، کور دې ودان.
هلکه ته دې اسناد راکه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې تعجب کې مشي. دا دی واخله.
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي.
او امیر صاحب، یو څو ورځې تر وخت تیر دي.
څو ورځې څه مانا؟ پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي.
امیر صاحب، ستاسې خبره سمه ده، جوړوم یې. بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم، جوړوم یې.
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم، بیا پسې راشه.
رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا رازا، دلته په دا چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده، دا دی کېناستم.
دا څه شی دی؟ فورمه دې راوړې ده؟
هو، دا فورمه مې راوړې ده. وای، سترګې دې چک کړه.
ښه ښه، ته فورمه راکړه.
دا دی واخله.
ښه ښه، پر یوه سترګه دې لاس ونیسه.
دا دی، لاس مې ور باندې ونیو.
هغه مخامخ تورې وینې؟
هو وینم یې.
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته؟
ښکته ښکته لوړ دي.
ښه، د دوهم تورې خوله کومې خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي.
اوس دې نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه.
ښه سمه ده.
په لاندې کرښه کې د اول تورې ګاکونه کومې خواته دي؟
ښکته خواته نه، لوړې خواته دي.
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې تورې نه، څلور تورې دي.
په آخري کرښه کې څو تورې دي؟
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي.
ښه ښه، اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو. ښه ها، دا دې دا فورمه واخله، هغه بلې شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب، زه خو سواد نه لرم، څه شی مې پکې ولیکل؟ سترګې مې جوړې دي که نه؟
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه سمه ده.
Yeah.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاوند ته ورک.
ولې خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
ولې نشي چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم. دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه. که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په کندهار کې د پوسټ باکس شمېره 22.